درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دی. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. په پیل کې هم خبرونه. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس بللی دی. توماس ویست نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلی واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهوم اعمال غندي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یوه اعلامیه کې دا بمی چاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې د طبيان په فرهنګي مرکز کې د شوي چاودنې پیښه له نږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بلګزار بللې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمیټې په د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیک ولی شاه مومن وای که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلېږي خو شایي په ځینو ډیرو سړو سیمو کې یو څه وځنډیږي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولې هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وای اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبي برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیري ټپیان کړی دي. دولتي خبري اژانس سانا د پوزي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې سهار وختي د هما ولایت پر مسیاف شار توغندي لګیدل دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی مرستيال ولسمشر مایک پینس د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په باب تر ټولو سخت کې وکړول. مایک پینس په تیره دوره کې د ډونالد ترامپ مرستيالو. ښاغلی پینس نن ویلي تاریخ په ل ډونالد ترامپ سره د 2021 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د کانګرس پر ودانې د یرغل ورغلو په پیښه کې د هغه د رول له کبله حساب کتاب وکړي. پوخانه مرستيال ولسمشر مایک پینس د کانګرس په ودانې کې و چې د ترامپ زرګونو ملاتړو د کانګرس پر ودانې یرغل ورور او غشتلې کانګرس د 2020 کال د ولسمشر ټاکنو د نتیجو لتاید راوګرځلې. ډونالد ترامپ هغه ټاکنې د اوسنۍ ولسمشر جو بایدن په وړاندې وپایللې. مایک پینس وای ولسمشر ترامپ غلطه و. هغه څلور ستور مزلی چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې وي نن د سپیس اکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول. د دراګون په نوم کپسول چې دوی پکې سپارو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ټمپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیه او جاپان دغه ستور مزلی په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د سارکیا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دورهی مشري بنگلاديش ته ورکړه. د سارک رادیو ولې دورهی مشري افغانستان ته ورنکړه؟
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم د دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکي اوسیدونکي وایي سیمې یې له څنګه تیریږي خو مځکې د اوبو له نشتوالي شاړي دي.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تیریږي. هلمند رود
د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو غبرګون ښودلی. د خصوصي شوانځیو خاوندان وای سشکال لښ مرز د کوونکو نمونه ثبت کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ افغانستان ته ونسپارله. پاکستاني د نیشن رسپانې د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قبله لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تموه چه په فبروری کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات د امید زهرمل په راپور کې.
د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورځپاڼې ته ویلي، د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنسټ تمه وه چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي، خو دا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، له همدې امله افغانستان ته د دې چوکۍ له ورکولو ډډه کړې. د نیشن ورځپاڼې لیکي، د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راجپودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورته غاړې ده، له افغانستان پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکه نیولې او له بنګلاديش د غلام سرور چې نوی سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای اوس بنګلاديش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو مو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته به ځواب راکړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. په 2021 کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه، خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نه سپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنګلاديش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. د یادونې ده چې د سارک سازمان نوی سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوی سرمنشي معرفي شوی او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلي اسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنګلاديش د ډاکا په ښار کې د اوو سویلي اسیایي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو، خو د 2003 کال د اپریل په 3 افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار له لارې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
لکه څنګه چې په راپور کې یادونه شوې وه، د سارک سازمان د نوبتي مشري په دوشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلومات د دریو کلونو لپاره د دغه سازمان د سرمنشي په توګه وټاکل شي، خو په دغه سازمان کې سرچینو رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشري د افغانستان پر ځای بنګلاديش ته ورکول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د مشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبی آسیا د مسایلو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل شته چې د دغه سازمان مشري ته د افغانستان د رسیدو مخه نیولې ده؟
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوي دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغې کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډېرو دغسې سازمانونو نه وتلی دی، که څه هم په ځینې منطقیو مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. په افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی، بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سار سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی، تر څو پورې چې دولت ونه پیژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغې کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنا راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ایزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې، په ځینو دې سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د نظر په توګه یې ګډون کوو پخوا، خو دې ناستو ته د طالبانو حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی علتونه یې تاسو په څه کې ګورئ؟
علاوه له دینه چې شانګهای کې پسار کې پوایسی کې یا په نورو دغه مجالسو کې لکه د منځنۍ اسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډي جوړیږي غوی ته نور بلل فکر کوم د ټولو کې دا ډیر زیات تاثیرات لري د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په راتلونکي باندې او په اوسنۍ حالاتو کې علاوه له دینه چې دا سیاسي سازمانونه دي د اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوې هم یو بل ته رامنځته کوي نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی یو تاوان دی لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دی د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي د منطقې د ځینو هیوادونو غوښتنې اوسه مشروع غوښتنې دي وایي د تروریزم سره مخاطیا غواړي په افغانستان کې نه ځای غواړي همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دېنه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی
طالبان وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډیره داخلي بوت لري او د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو خصوصا د دې مهمو سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي
اوس نړۍ د کلی او حیثیت لري کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي مشکلات وي هلته د تروریزم اډې وي یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سر اخته کولی شي په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پاتې کېدل نشي خپل موخف لري د خپل مشروع ګټې لري د ملي امنیت مسایل لري نو په دې اساس باندې د دوی پریکړې چې دي هغه د خپل ګټو د خپل منافعو د خپل ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دي او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دي چې دوی دا کړنې ترسره کوي
د سیاسي چارو شننکه شفیق همدردو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
مننه چې ازادي رادیو اوریده
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د مزکو ترڅنګ سین بهیږي خو د دوی باغونه مزکی د اوبو د نشټوالي له امله وټشوی دي دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د هلمند سین څخه دی کانال ورته وکاشي ترڅو مزکی خړوب شي په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري
دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولار دی
زه مور ډیر شکر شاستی خدای را کریم ذکر را کری مګر خپل اولادونه مده غاړي
دي سم زمر خوږ وګوري راسي او څوک را واسته وي وروره کدا غسی مستحقین
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وشت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لتن دی وچسوی د هلمند هغه سین چې افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو وشت سین دی د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د جلوی سین په 2 کیلومتره کې پراته دي میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبم ځکه لري د هلمند سین تر غاړه پروتي خوای د جی سین پر غاړه ی باغونه او ځمکی د وبو د نشټوالي لامل وچ سوی دی
دغه پیپونه د شمشوالانو د بد وسو غاز وراچو اغه یو ورځ کار نکي صاحب مانه بیرته بیا پټاو دی ازمور کشتونه وچیږي زمور ډیر شکر شاستی خدای را کریم ذکر را کړی مګر خپل اولادونه مده غاړي دي د مرته د کانال راو کړی چې زمور ولس پر قرار شي
د جی سیمی او بل بزګر محمد ولی وایي چې د جی سیمی د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداری ولاړ دی خوایي د جی سیمی د خلکو څخه اوس کرنه او مالداری له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته
زموږ ولس داسې ستړی دی د بنج کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او اوبه ملانې سولې زور د هر چا نه پرسیږي دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ دغه رود څخه موږ ته یو والد سید سی والد راوخیږي دا زموږ خلک به ډیر وساسي نو موږ څه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره بوسي موږ به ډیر خوشاله یو او دوای به ورته کوو.
نورعلی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیم د دې د سترګو په وړاندې بهرنۍ هیوادونو ته بهیږي، خو وایي د دوی خپلې ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند د دې یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات راسره شته. هلته استیمه پخوا د 1000 لکه روپیو اوس د 200 لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله د رضا دپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره، موږ هم د الله د رضا دپاره دا 40 کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسئ، یو څوک راواستوئ. وروره، که دغسې مستحقین نه وو وروره، مې راته کاږئ. او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي، هلته وځي، خو موږ هم حق لرو وروره.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. او موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ شوي دي. د راپورونو له مخې دا خلک چې د کوم کانال غوښتنه کوي، د دې کانال چارې د پخواني ولسمشر ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال هم یو ځل پیل شوي وې، خو بیرته یې چارې درېدلې وې. او دغه راز د دوهم ځل لپاره بیا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم څه اندازه کارونه مخته تللي وه، خو د نامنوي له امله یې چارې بیرته درېدلې وې.
په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبرې چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي سختې نیوکې پارولې دي. څرګنده نه ده چې د ښاغلي عباد د خبرو ویډیو کله ثبت شوې، خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې ثبت شوې ده، ځکه د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پکې په اردو ژبه خبرې کوي. د پاکستان بیرغ یې تر څنګ ځړېدلی او پاس په دیوال د محمد علي جناح تصویر اشکاری. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست د سرګندونې یو شمېر افغانانو په طالبانو د پاکستان د کنټرول نشه بللې ده. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد دی. هغه په دې ویډیو کې چې د ثبت کرنې ته معلومه نه ده وایي، هڅه کوي چې د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي.
لدی عمله چې زموږ ټوله دلچسپي پاکستان کې ده، موږ وایو زموږ د روزنې کوم پروګرامونه او قوانین او د لیسو کوم نصاب چې ده، هغه د پاکستان په څیر شي. موږ د همدې کار په هڅه کې یو. موږ ته د دې ډیره اړتیا ده، خو که چیرې دا ټولې اسانتیاوي په افغانستان کې برابرې شي.
خو د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته د دې موضوع د سپیناوي پاړه په یو لنډ پیغام کې لیکلي، ویډیو مخکنی راو یوازې د طبي سیستم د معیاري کولو لپاره ویل شوی، نه د ټول تعلیمي سیستم په اړه. خو ښاغلي زمان بیا په خپله فیسبوک پاڼه د همدې موضوع په اړه لیکلي، د ټول عمر احتیاط څخه دا ښه ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته د افغان ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره سفرونه وکړو او هلته د ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره زمینه سازي وکړو. د هغو کسانو ته چې په دې اړه یې نیوکه کړې، د دښمن خطاب کړی او زیاتوي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد دا څرګندونې له پاکستان سره د طالبانو د پټو وعدو پوره کېدل او په طالبانو د پاکستان برلاسي بولي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي کبیر حکمل په خپله ټویټر پاڼه د افغانستان ته د پنجابي سیستم او نظام انتقال بللی. د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي فضل ربیشینوالي بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، قلندر عباد له افغانستانه زیات پاکستان کې وي. د ولسی جرګې پخوانی غړي کمال ناصر اصولي بیا په خپل رسمي ټوټر پاڼه عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبانو د روغتیا د سرپرست وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي، د قدرت انحصار باید بند او اساسي قانون جوړ شي څو ټول افغانان نظامونه د ځان وګڼي او د ګډ دښمن توطیې شنډ شي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت سرپرست پاکستان ته ډیر سفرونه کوي. هغه تیر کال حقانیه مدرسې ته تللی او هلته یې وینا کړې وه. تر څنګ یې لږ دې 4 میاشتې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د هغې تصویر خپور شو چې د پاکستاني خبریال سلیم ساپي سره ناست دی. په دې تصویر کې لیدل کېده چې سلیم ساپی د رئیس په څیر د یو میز تر شا خو قلندر عباد مخته د یو عادي شخص په څیر په چوکۍ ناست دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوز نن یکشنبه ادعا وکړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وشل شوي دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخموت خپل پوځي فشارونه نور هم زیات کړي دي. کیف وایي د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخموت ښار د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. د هم د اصلي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات.
لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخموت ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په اعلامیه کې ویلي، په بخموت کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، اف دی اف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړی چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری له لاسه ورکړي او 8 ټانکونه یې ویجاړ شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي، د جګړې په ډګر کې دغه تحولاتو د خبر کاروالی نسی تاییدولی. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې وایي، روسیې ته د بخموت ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوځیانې په بخموت کې فعال دي، پرون د بخموت د دولتي ودانۍ په 100 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپل ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړې مخکې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 10000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قومندان الکساندر سیرسکی ویلي، د بخموت سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوځ نن یکشنبه خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوځ په وینا دوه کسان هغه وخت وژل شول او درې نور ټپیان شول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکي اهدافو توغندي وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخې تر دې چې د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو ستونزه در سره شریکه کړو، احمد شیبر به درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د لویدیز ګڼو چاپي خپرونو په مزار شریف کې د شنبې د ورځې د چاودنې په اړه مطالب خپره کړي دي. دا چاودنه د ښار په دوهم امنیتي حوزه کې د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د غونډې پر مهال وشوه. ګلوبل اینډ میل لیکي، دوی ورځې وروسته د بلخ په مرکز کې دا چاودنه وشوه چې هلته د طالبانو والی مولوي محمد داود مسمل او دوه تنه نور په یوې چاودنې کې چې داعش مسؤلیت ومانه ووشل شول. د خبرونې په باور طالبان ولا هم د خپل والی د وشلو د پیښو تحقیقات کول چې دا بله چاودنه په مزار شریف کې وشوه. میل آنلاین خبرونې د مزار شریف د پرونی چاودنې د خمسه پلیو کسانو یو واکس پور کړی چې پکې درې تنه ښکاري چې جامعې په بینو لړلې دي او ژاړي. میل آنلاین هم د پنځشنبه د ورځې پیښې ته اشاره کوي او لیکي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته د دوی د بلخ والی تر ټولو جګپوړی استازی دی چې ووشل شو. نیویارک پوسټ خبرونې د پرونی پیښې درې عکسونه خپره کړي دي. په یوه کې په وینو لړلې کسان ناست دي، په بل عکس کې یو خبریال خپله ماته کمره په لاس کې نیولې ده. په درېیم عکس کې هم هغه کوټه ښکاري چې چاودنه پکې شوې ده، هلته ماتې څوکۍ او وسایل ښکاري. نیویارک پوسټ لیکي چې د طالبانو یوازینی مهم مخالف داعش دی چې د دوی له بیا واکمنۍ راوروسته یې د طالبانو پر غړیو او شیعه اقلیت ګڼو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزمینر ورځپاڼې بیا له افغانستانه د کډوالو د ایستلو د برخې د یوې مسؤولې کاترین چوانس لیکنه خپره کړې ده. چوانس د امام په نوم له امریکایي پوځیانو سره د یو افغان شپاړونکي په وینا لیکي چې دی یو له هغو کسانو څخه و چې طالبان پسې ګرځېدل. امام وای چې د 2020 کال په اگست کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د تسنګ راغی چې هوایي ډګر ته له پاسپورت سره راشه. امام څرګندوي چې دا د طالبانو له لوري د ده لپاره یو دام و. چوانس وړاندې لیکي چې دې له یو شمېر نورو سره د تخلیل یو پروګرام جوړ کړ، خو یوه هم تجربه نه لرله او د بهرنیو هیوادو د حکومتونو له تګلارې سره هم آشنا نه و، اما بیا یې هم له دې رضاکارانه هڅو لاس وانخیست. د مقالې لیکوال بیا لیکي چې دوی څو اونۍ له امام سره کار وکړ، هغه ته یې نوی ټلیفون ورکړ، خوندي ځای ته یې انتقال کړ او څو میاشتې وروسته یې دی له افغانستانه وویست. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي چې امام موس د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې هڅه کوي چې هغه افغانان له افغانستان وباسي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی.
د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي تعلیمي کال رانږدې شوی او د زده کوونکو د نمونو ثبتولو وخت دی، خو کم شمیر کورنیو خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي دي. دوی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیزه وروسته د خصوصي ښوونځیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور جزئیات نرگس مومن حسن زی پراپور کې.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودن و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودن کاسته شدن، بالاخره عواید کمتر شدن.
د هیواد بګرام خصوصي ښوونځي مشر نصیر احمد پوپلزای وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځي په ګټه کې 50% کموالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي که څه هم نوی تعلیمي کال پر رارسېدو دی او په تیرو کلونو کې دوی د کال په دې وخت کې ډېر زده کوونکي جذبول، خو په خبرې سږ کال د زده کوونکو شمېر کم دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ثبت نام امسال تا هنوز اکثرم
یو شمیر کورنۍ ول نه وکال ته نوم لیکنه نه دکړي. د اقتصادي وضعیت لامل یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان دولتي ښوونځي ته انتقال کړي. دا منفی اغیز لري. زموږ اندېښنې د شپږم ټولګي څخه پورته تنجونو د ښوونځي او د نه پیلې دوه پاړه دي. د قشر بې سواده پات کیږي. ځینې استادان چې په دنده اوس بیکاره شوي او خصوصي ښوونځي چې پنګونه کړي هم ورته ستونزې جوړې شوي.
سرمایه‌ګذاري هم بر شان به مشکلات ایجاد می
د حضرت نبوي خصوصي ښوونځي مشر محمد يعقوب ابراهيمي هم وايي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خصوصي ښوونځي فیس نشي ورکولای.
او دا چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، نو په ډیر لوړه کچه شاګردان له خصوصي مکاتبو څخه دولتي مکاتبو ته روان دي. نو د موږ اندېښنې دا دي چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، فکر نه کوو چې سکل به خلک په خصوصي مکاتبو کې خپل اولادو ته ثبت نام وکړي. خو بیا هم خدای مهربانه ده، وګورو چې څه کېږي. داسې چې د یو ځای پورې زه آګاهي لرم، انشاءالله چې نجونو ته به ډیر زر اجازه ورکړي او انشاءالله بیرته وضعیت ډیر ښه شي.
یو شمیر کورنۍ هم مانی چې د اقتصادي ستونزو له امله چې ورسره مخ دي نشي کولای خپل ماشومان خصوصي ښوونځي کې شامل کړي. دوی وایي کوم ماشومان چې په خصوصي ښوونځي کې ول هم دولتي او تایسي پرچا کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سونا وایي
وخته کې کار او وظیفه وجود نداشته باشد
کله چې کار نوی نو موږ ورته نیس لګښتونه په سختۍ لاسته راوړو. مجبور یو چې دولتي ښوونځي ته ولیکو، حداقل سبق ووایي او له سبق پاتې نشي. که څه هم شخصي ښوونځي ورباندې ډېر کوښښ کوي، خو څه
وکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر ښوونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې تدریس کاوه وایي معاش اوس نیمایي ته راټیټ شوی او ډیری وزګاري شوي هم دي. په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو یو ښوونکي سکینه محمدي ازادي راډیو ته وویل
درآمد معلمین که تقریبا میشه گفت نصف نصف
شده. دفعون که آیا تقریبا ویلی شون این پنیم شوگی. حقا امکانات چه بخواه من خلکو تاولاندی کول اوز من پلاس که نشتا. من خوشی نیو خودس مدلاس هم نکیگی. او دایت هم کما سرچینه نلرو.
چون من باید درآمد درستی وجود ندارم.
د نوی تعلیمي کال پیلېدو ته له لسو کمې ورځې پاتې دي، خو په افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت او بل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو موضوع د خصوصي ښوونځیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي. په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د معرف د مضمونونو د تدریس تر څنګ تقویتي ټولګي او نوي سیسټمونه هم د زده کوونکو لپاره تدریسوو. د افغانستان د بشري حقونو د څار ادارې نن یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز 538 ورځې تیریږي او 5 میلیونه نجونې بې برخلیکې دي. خو د طالبانو حکومت لا هم د دوی د ښوونځیو د بیا په اړه څه نه دي ویلي.
مخکمو خبر په راپور کې واوریدل چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد په څرګندونو خلکو بیلابیل خبرګونونه ښکاره کړي دي. دا موضوع مو د ازادي راډیو د فیسبوک له لوستونکو څخه پوښتلی دی. یو شمېر لوستونکو ځوابونه را لیکلي دي. محمد رفیع حکیمی لیکلي وای پاکستان نه خبر نه یم چې څنګه نصاب لري، خو په سویس کې د آسیایي هیوادونو ډیپلوم هیڅ ارزښت نه لري ځکه دوی پوهیږي چې زموږ له پوهنتونه خلک په زور هم ډیپلوم اخلي. بل اوریدونکی سعادت الله سلیمان لیکلی وای د طب د محصل په صفت ویلی سم چې دا یې ښې خبرې کړي دي. زموږ د طب په برخه کې تعلیمي سیستم نسبت پاکستان ته کلاسیک او پخوانی دی. بل اوریدون کې چې وفا روح الله نومیږي وایي زموږ تعلیمي نصاب له نړیوال بازار سره سم نه دی، اوس ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو او ستاسو پام را اړو د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وخندله. پرون د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن ووژاو، د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریې جنوبي برخه په توغندیو ویشتي او د سوریې درې سرتیري ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په باب تر ټولو سخت ټکي وکارول. مایک پینس په تیره دوره کې د ډونالد ترامپ مرستیال وو. ښاغلی پینس نن ویلي تاریخ به له ډونالد ترامپ سره د 2020 کال په جنوري کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ د یرغل وروړلو په پیشه کې د هغه د رول له کبله حساب وغواړي. او هغه څلور ستور مزلی چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیری کړې وي، نن د سپیس ایکس شرکت د چټکی الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول.
د آزادی میلمه خبرونه ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له یوې فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال، خبرونه ته خرغلست. ما خو یو څه ستاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلی ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډېر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډېر کېږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د دکترا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې له لسو کلونو را په دې خوا له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بې وزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړي ول. دغه جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر وو، عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم، اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاسو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې یې، درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو یو جالب خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هیوادونو کې ویلي دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تېر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللی، ما هلته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدائی او د لیسی درسونه چې تقریبا لس کاله مې پیښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې تر سره کړې دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړه.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په په پانتون کې خو طبيعي ده چې په خوانځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي، خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده. بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړ، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښي وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاستې ټو فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت مې غوښت انجینري ته ولاړ شم. بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازینی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازینی خلک چې یغ خلک چې ډاکټران ول دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه. دولسم مې خلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لویې جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ما ته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او 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 په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه او چې ولاړم انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینري انتخاب کړ نه مې هم طب.
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق کومه څانګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پیجلی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قرآن حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره واړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقه یا د مصاحبې له طریقه وکړم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه په یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو هلته مواد ډېر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي وو چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده د حقوق څانګه، هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی داده چی صرف ده حقوق متن تا یا ده قوانین متن تا نگورم بلکه گورم بده چی تحقیق وکم چی هغه متون ده قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي په هغه جمله کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپل یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
استاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړې دا خو تر ډېره په افغانستان کې حتی ویلی شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2018 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین شي تصویب شوي دي او تطبیق شوي دي، خو د دوی مقایسوي حالت زه د نړۍ له نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان مې فوکس یا تمرکز د کار دی. نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپل د حقوق یو منبع ده پغی کې ګورم، او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړی دی. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخیستل شوې ده خصوصا د پښتنو په سیمو کې او یا په پیښور کې، په نورو نړۍ کې اته تاسو په امریکا کې په هند کې په اردن په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وقت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بڼه لري متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی که سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت نجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه و راغلي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي، په افغانستان کې خدا سي نه وشوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېری په یو مسلې کې دوی ونه کړی شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی، نو بیا تاسو ولر شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي، خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، د خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي، نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي، او کچېری په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده، یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه، هغه ته مونږ قانون ویلی شو؟ یا قانون خپل ماهیت د تطبیق نه هم باید واخلي؟ معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغې مخه ونیول شي، او خپل عرف و عادات و فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف و عادات و فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په زیاده مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپله نورمو عاداتو عرف و فرهنګ خپله د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو داسې نه ده چې که چیرې زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملي کېده، هغه باید همیشه عملي شي. باید که چیرې ضرر لري ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي، د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول اړیکه لرئ؟
زما نننۍ اړیکه د پرون اړیکې نه ډېر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې له لارې د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان دپاره کار وکړم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډېر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته، او په خصوص د ښځې او د نجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پې کار کوم، هغه فعالیت یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دانه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي، زه کوشش مې کړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم، او د افغانستان د وضعیت په اقله، او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې، باید په دې حقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او په همدې کابله مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوي وي، او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی، خبرې مې کړې دي.
پوښتنه ما غوښتل له تاسو نه وکړم، میرمن حقپال، چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره، ما غوښتل له تاسو سره خبرې وکړم. ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست، او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله، دقیقا بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم، او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ، چې یوه هم د ژنیف په ښار کې و، چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو له خوا څخه و، چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربی ممالکو څخه هم نمائندگانی راغلی ول چې په دې کې هغه نمائندگانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیث په سطح تحصیلات کړې ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسې یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو، او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول، او موږ خپل تجربې دوی سره شریکوو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په څلور دېرش ولایتونو کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوو، او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدو، او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي، دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي، تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي، تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې موږ وخته چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ، او ستاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات د رفع کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ، هلته هم د زرګونو په شمېر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډېره دي، او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې، ارتباطات، تګ راتګ، خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده، برتانیا د یو هیواد ده چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې، مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هیډکوارټرز یا دا شتون لري. نو د مدني فعالیتونو د پاره یو ډیر ښه ځای ده. موږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده، او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث موږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې موږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماتیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره موږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته موږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره موږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره موږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره موږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره موږ څو ځلې موږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې موږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامیې نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو د پلوي سره سره په مجموع کې موږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي په دغه وضعیت کې. معنی دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ نه ټول خلک محروم دي، او په ډېرو مواردو کې، او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بین محکمې، بین اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تای کیږي، نه دا ټول موارد خپله نقص د بشر د حقوق دی، او په څنګ کې طبیعي ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده. مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی، ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل، او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف و هغه رسنۍ چې دلته ډېر بین المللي رسنۍ دي، ډېر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې ترسره کړلې. د دوی نه مو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډېره زیاته میرمن حقپال. په وروستۍ برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکي لپاره څه پلانونه، څه پروګرامونه لري. په همدې دکتورا باندې درېږي که وړاندې ځئ، د ژوند لپاره څه پلانونه لرئ؟
پلانونه خو ډېر زیات ده چې اکثریت نه غواړم چاته شریک کړم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کېږي چې د عملي دپاره، عملي کولو دپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان دپاره او د افغان او نجونو او ښځو دپاره کار وکړم، او دغه کار هر هغه شی چې مې پلوسته وي غواړم چې دغې څخه استفاده وکړم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د راډیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې په یو پروګرام باندې په پانتون کې، زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول، دوی لپاره برابر کړو. نو په اوسني حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم په دې سهم واخلم، او دې سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي لپاره خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوم. او نور هم ډېر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم په دغه تحقیق کې، دا راته ډېر مهمه ده. او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې ستا د تیسس مسله تکمیل شي، تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب په توګه چاپ کړم، او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفې حقپال، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته.
زادا زان غک دشمن منزه تر بللیا کم المنزمی پالا من کی دغاسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی